پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه وویل ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځ عملیات روان دي د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداری ورکړ چې امریکا د افغانستان نه ببر پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولای وو په شمال ختی زون کې د پامیر 212 سکول اردو مرستيال ویان عبدالهادي جمال ازادي راډو ته وویل
دشتیارچی ولسوالی د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفنیدل چې د ولسوالی مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري د دشتارچی ولسوالی شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالی په شمال ختی زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي نشته یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالی پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالی ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سهیل ازادي راډیو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په روسي ورځو کې طالبانو نیولې دي
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو لپاره او همدار ازلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل شي
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلې او کله به عملیات پیل کړي خو د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او جنې دولتي ودانې د طالبانو په کنټرول کې دي د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداري ورکړ تر دې مخکې پراپورون کې ویل شوی وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوری پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي مچ مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي پراپورونو کې ویل شوی د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي پراپورونو کې ویل شوی امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځان پریشتي د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر داري ورکړ ک وسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمی یعنی تر لوړې مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات لنیوي ادارې سره شریک نکړي شای په کورونا وایروس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل ک دا هڅې همغږی نکړو شای نور کسان هم ومري ډونالد ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 منټې د ټاکنو د پایلو لمنلو او د جو بایدن لړل سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو لوړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د رای غلا شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلند بي سابقه بلل شوی دی په امریکا کې په کورونا وایروس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتی دی د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه وو ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ته ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد هم جرګې ته ورغلی وو.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بتا، ولی ای به ای مانا نیست که ما مخالف ای مذاکرات هستیم.
دا سیال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې.
روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبرې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسدالله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي سلا شوې. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنا نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بتا،
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولای شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستۍ ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتي وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سرګندونې ردوي او وای دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځنډ او خنډ رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړی وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوي دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشانو له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نو موړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داس حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پروندوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر دا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپل بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې د افغانستان به په بیا افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حمله لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبي واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو لاري په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا وایروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 3.8 میلیونه ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونوایي یو شمېر ستونزې موجودې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولی د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15.2 میلیونه ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 130 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو یورو 9.40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.80 پوله، یو سعودي ریال 10.25 پوله، زر ایرانی تومان 3.30 پوله، زر هندي روپی 1.50 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 4.70 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، کولای شئ په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې زموږ غږ په صفاتو باندې واورئ. اوس هم ورځې وي نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دوره تر 2 میاشتو پاتې ده، ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسله والو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبې رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر رپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وي. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ به چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6 قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایډن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکي وایي چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالېږلی.
افغان ځواکونه د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قل اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تېره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. لا هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د دشرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړي ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تېره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچي بازار هم نیولې دي او اوسمهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کال راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچي ولسوالۍ په شمال ختیځ ځون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډیر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روحلانوري یو راپور رالیږلی.
د منډول ډنډ کاسا شاوخوا 3 کیلومتره اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سینت را خویدلې، د اوبو مخه ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړي دي. خلک وایي ل 110 متره لوړوالی سینت د اوبو بیرته لویدلو یو خپل ابشار جوړ کړي چې په ډیر لږ لګښت او پاملرنه پرېخه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبیدالله نوري
قدرتي ډول باندې غر په سبق کې زلزلې را چپکړې او د سیند مخکې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي بس په میگاواټونو میگاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډېر یو معیاري بندبار جوړ کړو، شاید تر 500 میگاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډېر آسان کار ښکاري، ډېر یو ښایسته شکل دی چې مصارف هم ډېر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د نهو برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
دا بند کچېرې جوړ شي تقریبا 100 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاواټ برق به تولید کړي او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکي او د حجم کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کمیسیونو سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان هلته واستول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیسنجي او ټولې په نظر کې ونیسي، بیا لغې وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میگاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنه د پټیکا کې هم د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاپۍ کتلي. البته اکثرو ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هر ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات تشی او منګبا یوې بلې خنړې جګړې ته نوزو. هوا دولتي ورسپانې بیا په افغانستان کې ورسته یو بریدونو ته اشاره دا کړی چې د غبریدونو اکثره له پاکستان پلان شوی او د پاکستان ملیشې پکې ښکېل دي چې د دغو بریدونو قومنده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورسپانې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونی ده ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورسپانې دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح رسپانی بیا په ولسی جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤولانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېدا خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول، محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی. د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو غورځېدا خبریال او دی په حق ورسېدی. دا چې د هر چا د لاسه دی، زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهي شو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته، دخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظرانہ اسکزید روزگان ولایت گزاب دول سلید کری سخت د ست کړي پیغام پریږ د مزد الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکی او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر ډیر په خواشینی خوار د غریب خاموش کړی عدالت جنت دعا کو.
کولای شي ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوي، هم داسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com